محترمو اوریدونکو، د حسین مسګری پغاک د حج د مبارک سوره د او اویایم او ات اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړتا غوښی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسئ. پس لمونځ کوئ، زکات ورکوئ او خدای ته ورنږدې شئ او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 لومړي هجري لمریز کال د لړم د میاشتې شپږمه د 1444 هجري قمري کال د ربیع الثانی د میاشتې دوهمه او د 2022 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یې سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د شالچراغ ترهګره حمله د ایران د ناامنه کولو پروژې یوه هڅه نومیږي. ورپسې د تاریخ پاڼې پروګرام لرو، بیا د قرآن پلوشي 19 پروګرام درته وړاندې کوو، او په آخر کې به د ایران د پاتې 130 ډوله بلاستیک توغندیو په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي. خوږو دوستانو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شي او هلته خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. اوس خبرونو ته راځو له لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی: د شیراز ترهګر حمله عملان به سزا شي. امریکا د داعش ډلې د جوړونکو په توګه د بشري حقوقو ادا نشي کولای، او نن د ایران خلک سترې مظاهرې ترسره کوي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د شیراز ترهګر حمله عملان به سزا شي. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنهایی ټینګار وکړ په شیراز کې د حضرت احمد بن موسی علیه السلام په سپېڅلي حرم کې د بېرحمانه جنایت عملان به یقینا سزا شي. د شیراز ترهګر حمله چې داعش وهابي صهیونیستي تکفیري ترهګر ډلې زمواري پر اړه اخیستې ده، د نړۍ بېلابېلو هیوادونو او ملګرو ملتونو غندلې ده. په همدې لړ کې د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنهایی پرون په یوه پیغام کې د حضرت احمد بن موسی علیه السلام په سپېڅلي حرم کې له بېرحمۍ څخه ډک جنایت په اشاره سره چې د ایران د لسګونو بېګناه سړیو، ښځو او د ماشومانو د شهادت او ژوبلېدا سبب شوه ټینګار وکړ. له غم څخه د ډک جنایت عمل یا عملان به یقینا سزا شي. خو د ګرانو عزیزانو، دا او دغه را د اهل بیت علیهم السلام د سپېڅلي حرم سپکاوی به د دغو غمیزو د جرډل نه لټول او د هغوی په هکله له پوهې د ډک او د پریکند اقدام له ترسره کېدا پرته جبران نه شي. هغه حضره ډګینه کړه، موږ ټول د اور رمیسته کوونکي دښمن او د هغه له خاینو یا جاهلو او غافلو عملو سره په مقابلې کولو کې یو شمېر دندې لرو. د منیا د ساتلو ادارې او قضایي قوه او د فکر او د تبلیغ د ډګر فعالان او ګران خلک به د هغه ډلې په وړاندې چې د خلکو ژوند، د هغوی امنیت او د هغوی سپېڅلي ځایونو ته بې پامې او بې احترامي کوي په مقابل کې په متحد ډول ودرېږي. امریکا د داعش د جوړونکي په توګه د بشري حقوقو ملاتړي نشي کېدلی. زمون خبریال راپور کړی، د اسلامي ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویل امریکا د داعش ډلې د ملاتړي په توګه د بشري حقوقو ادا نشي کولای. هغه پرون زنجان ولایت په سفر کې په شیراز کې د حضرت احمد بن موسی علیه السلام په سپېڅلي حرم کې د ترهګر حملې په غندلو او په دې خبر سره چې داعش ډلې د دغه خبیثانه او ذلیلانه اقدام زمواري پر غاړه اخیستې ده، په دغه پوښتنې سره چې کومو هیوادونو داعش ډله جوړه کړې ده او کومو هیوادونو د دغه ډلګۍ ملاتړ وکړ او د سیمې ملتونه یې ووژل، وویل: نن سبا د ایران د خلکو او د دنیا د ازادي غواړو خلکو پوښتنه ده، کله چې امریکا په رسمي ډول د داعش ډلې په جوړولو اعتراف کړی دی، نو بیا په کوم ډول او په کومه خوله د انسان او د بشر د حقوقو د ملاتړ ادا کوي؟ د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په دې خبر سره چې د امریکا کارنامه له جنایتونو ډکه ده وویل: د دنیا خلکو ولیدل امریکا چې د بشري حقوقو او د انسانیت ادا کوي. له ترهګر سره د مبارزې اتل ډګر جنرال شهید قاسم سلیمانی شهید کړ. د ټول اسلامي ایران خان نستر یې مظاهرې کوي. زمون خبریال راپور کړی، د اسلامي تبلیغاتو د غږملتیا شورا د ایران له غیرتمنو خلکو وغوښتل نن د جمعې ورځې له عبادي او سیاسي لمانځه تر سره کولو وروسته امریکا او صهیونیزم ته د اړونده ګوډاګیانو له دسیسو څخه خپل نفرت او کرکه اعلان کړي. دغه شورا په شیراز کې د حضرت احمد بن موسی علیه السلام د سپیڅلي حرم د سپکاوي او د بوګنون کې جنایت په غندلو او دغه وحشیانه پیښې د شهیدانو او د ژوبلو کسانو له کورنۍ سره د خواخوږۍ په اعلانولو سره د اسلامي ایران غیرتمنو خلکو ته بلنه ورکړه چې په ټول هیواد کې د جمعې له لمانځه وروسته صهیونیزم او امریکا ته د اړونده ګوډاګیانو له دسیسو خپل نفرت او کرکه اعلان کړي. د اسلامي تبلیغاتو د غږملتیا د شورا په بیانیه کې راغلي دي د ایران د ملت دښمنانو د وروستیو بلواو او د هیواد د ناامن کولو د پروژې په دوام کې یو بل جنایت وکړ او د احمد بن موسی علیه السلام د سپیڅلي حرم په لسګونو مظلوم زیارتوالې په وینو کې لیت پیت کړل. د ایران خال د ترهګرۍ د ملاتړو هیوادونو رول نه هیروي. فارس خبري اژانس راپور کړی په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د ایران دایمي استازی او سفیر علي بحرینی وویل د ایران خال د هغو هیوادونو چې ترهګرو ته یې پناه تدارکات او انګیزه ورکړې دا رول او مسؤلیت نه پیوروي. هغه په شیراز کې د شاچراغ په سپیڅلي حرم کې ترهګرۍ حملې ته په اشاره سره زیاته کړه د ایران ټول ملت د شیراز د ترهګرۍ حملې د قربانیانو لپاره ویرجن دی. بل خبر دا چې د قومونو د دینی او مذهبي اقلیتونو په چارو کې د ایران د ولسمشر سلاکار ماموستا عبدالسلام کریمی وویل د شیراز ترهګر جنیا د هغه د اصلي ملانو د پاتې راتلو نښه ده چې تل یې هڅه کړې ده د ایران د هر مذهب دین او قومیې ترمنځ په وحدت برید وکړي او هغوی له یو بل څخه جلا کاندي. هغه ټینګار وکړ په کرایه د اخیستل شوي ترهګرو په لاس د ایران د یو شمېر ګرانو خاریزو شهادت یو ځل بیا د اسلامي ایران د دښمنانو کینه او سخت زړهتوب ښکاره کړ. د قومونو د دینی او لږکیو په چارو کې د ایران د ولسمشر سلاکار ماموستا عبدالسلام کریمی بیا جوته کړه دغو ترهګرو چې د ایران په بېګنا خریزو ښځو سړیو ماشومانو باندې ډزې کوي تل هڅه کړي تل د اسلامي ایران په متحدو ساپونو کې د تفارقي او د فتنې د رامنځته کولو کوشش کړی دی او په حقیقت کې کوشش کوي خل له یو بل سره وجنګوي. دوی نن سبا د هغو منافقو او دروغجنو مدیانو خبرې واوري چې د بشري حقوقو د ملاتړې پیدا کولو سره په سلګونو رسنیو کې د ایران د ملت پر ضد له دروغو څخه د ډکې ازادۍ خبره کوي خو په عمل کې د ایران په ګون بېګناه خلک وژني. حسن نصرالله د ایران ملت او مشر ته بعد تسلیت ووایو. فارس خبری اژانس راپور کړی د لبنان د حزب الله غورځنګ مشر سید حسن نصرالله د احمد بن موسی علیه السلام په سپیڅلي حرم کې د جنایتګار اقدام په هکله د ایران خلکو او اسلامي انقلاب ستر لارښو ته تسلیت ووایو. هغه پرون په دې خبر سره چې د شیراز ترهګر حمله بیا د سیمې د ملتونو د ډیر بصیرت او د پوهې عامل وګرځي زیاته کړه نړیوال استکبار د ناامنۍ د انتقالولو په سوریه عراق افغانستان او د سیمې په هیوادونو کې د داعش ډلې د مشرانو د ملاتړ سبب شو. نصرالله ټینګار وکړ بیا د هغه ستر جهاد د اهمیت په هکله چې ډیرو زموږ په سیمه کې ترسره کړ بصیرت او پوهه ولرو او ایران د دغه ستر جهاد قدرتمند ملاتړی دی او د حاج قاسم سلیمانی او د ابو مهدی المهندس په شان شهیدان د دغه ستر جهاد قومندانان وو. د لبنان د حزب الله مشر نصرالله د ایران خلکو ته په خطاب کې ویل ډډمن اوسئ هغه کسان چې په ایران کې بلواوې هدایتوي هماغه کسان دي چې شیراز ته یې قاتلان واستول او یوه داسې توره کوټه شته چې امریکا یې مدیریت کوي. د روسیې ولسمشر په لویدیځو هیوادونو نیوکه وکړه. سپوتنیک خبری اژانس راپور کړی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نړیوالو مسایلو کې د لویدیځو هیوادونو په دوه ګڼو دریځونو سخته نیوکه وکړه. هغه په والدای کانفرنس کې وویل لویدیځ هیوادونه د تمدن ادا کوي خو د لوبې قوانین د خپلو ګټو پر اساس بدلوي. امریکا په اوکراین کې قدرت وکړه او د ایران جنرال قاسم سلیمانی هم ټیرور کړ. د روسیې ولسمشر پوتین زیاته کړه امریکا د ایران جنرال قاسم سلیمانی ټیرور کړ او روان اعتراف هم وکړ. دا څه دي؟ مونږ چیرته ژوند کوو؟ هغوی یعنی امریکا په کامل ډول خپل وجدان او ضمیر له لاسه ورکړی دی. هغه په دې خبرې باندې ټینګار سره چې لویدیځ هیوادونه اقتصادي جنګونه پیلوي وویل هغوی هیوادونه کلابند کوي او کودتاګانې کوي او د 2014 میلادي کال یوه کودتا په اوکراین کې د غمیزې د رامنځته کېدا سبب شو. لویدیځو هیوادونو د دغه کودتا ملاتړ وکړ او د دغه کودتا لپاره یې څومره پیسې ولګولې. د روسیې ولسمشر پوتین زیاته کړه لویدیځ هیوادونه د هیڅ شي پروا نه کوي. د بیلګې په توګه جنرال قاسم سلیمانی نه ټرور کړ، هغه د یوه هیواد رسمي چارواکی و. امریکا هغه په یوه درېمګړي هیواد عراق کې ووژه او په وژلو یې اعتراف وکړ، موږ په کوم ځای کې ژوند کوو. ایران د جرمنی سفیر خارجه وزارت ته احضار کړ. زمون خبریال راپور کړی په تهران کې د جرمنی سفیر د ایران خارجه وزارت ته احضار کړی شوی دی. د ایران د کورنیو حالاتو په حکله د جرمنی د بهرنیو چارو د وزیر له لاسوهون کې دریځه وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه چارو د وزیر د سیاسي چارو مرستیال علي باکری پرون په تهران کې د جرمنی سفیر هانس ادموتسل د ایران خارجه وزارت ته احضار کړ. علي باکری د جرمنی د سفیر په زراولو کې په ایران کې د قانون ماتونې او د بلوا په لمسولو کې د جرمنی د ځینو چارواکو څرګندونو ته په اشاره سره دا ډول غیر مسؤلانه دریځونه د نړیوالو حقوقو له اصولو او قواعدو سره توپیر او د دواړو هیوادونو د اوږدو اړیکو له دو سره ناغږمل وبلل او هغه یې د نه منلو وړ وبلل. ملګرو ملتونه د نجلۍ په زده کړې ټینګار وکړ. د ساده افغان خبري اژانس راپور کړی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د معاونه د پلاوي مشرې روزا اوتن بایو وا د دغه هیواد خزینه زده کوونکو د زده کړې پر دوام ټینګار وکړ. هغې د افغانستان کاپیسا ولایته په چهارشنبې ورځې سفر او له یو شمېر خزینه روزونکو سره په کتنې کې ټینګار وکړ. له شپږم ټولګي څخه د بره کلاسونو جونې هم باید د زده کړې د دوام اجازه ولري. عربستان د ایران پر ضد زیاتې پروپاګنډې کوي. فارس خبری اژانس راپور کړی د عراق د کتایب حزب الله ډلې ویل سعودي عربستان د ایران پر ضد په خپل لمسون کې اسخارول ټینګار لري او خپل تکفیری او رسندوی ماشینري د دغه چارې لپاره کارولې ده. د عراق کتایب حزب الله په یوه بیان کې د شیراز په شاهچراغ سپیشلی زیارت کې د ترهګر جنایت غندلو ته په اشاره سره ویل سعودي عربستان د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد په خپل لمسون کې اسخارول ټینګار کوي او د ایران په امن خارونو کې د حالاتو د خرابولو لپاره په ټولو ژبه کې خپل اسخار رسندوی مشینری په کار اچولې ده. عربستان له هرې پیښې څخه د ایران د اسلامي نظام د کمزوري کولو لپاره ګټه پورته کوي. او امریکا د سرحدي سیمو د نارامه کولو کوشش کوي. تسنیم خبری اژانس راپور ورکړی د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال اولګ سیرومولوتوف ویل امریکا نیت لري له افغانستان سره په سرحدي سیمو کې حالات بې ثباته کړي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د تهران یو عزت من اوریدونکو، اوس به سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ایران په شیراز کې د شاهچراغ ترهګر حمله د ایران د نام نقلو د پروژې یوه هڅه نومیږي. په ایران اسلامي جمهوریت کې د نامنۍ او بلواو د رامنځته کولو لپاره د دښمنانو له پروژې سره په یو وخت د شروع په ورځ په شیراز کې د حضرت احمد بن موسی علیه السلام په سپېڅلي حرام کې په ترهګر حملې کې یو شمېر زائرین شهیدان او ژوبل شوي ودي. د ایران په شیراز ښار کې په شاهچراغ سپېڅلي حرم کې یو کس په زائرینو ډزې وکړې او تر اوسه له 15 زیات کسان شهیدان او په لسګونو نور ژوبل شوي هم دي. یوه میرمنه او دوه ماشومان هم د دغه تر هګر اقدام په قربانیانو کې شامل دي. په همدې هکله فرانس خبری اژانس په یوې خبر پاڼه کې وویل داعش تر هګر ډلې په شاهچراغ کې د تر هګر حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. دغه ترهګر حمله په داسې شرایطو کې شوې ده چې په وروستیو اونیو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دښمنانو له خپلو ټولو سیاسي او رسندوي توان او طاقت ته په ایران کې د ناکراریو، اعتراضونو او د تاوتریخوالي د زیاتولو لپاره استفاده کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په وینا د شاه چراغ په حرم کې ترهګرې حملې په ایران کې د ټیرور او تاوتریخوالي د لمسوونکو سپیره نیتونه په بشپړ ډول روښانه کړي دي. داسې باوري معلومات شته چې دښمنانو د ایران د ناامنه کولو لپاره څو اړخیزه پروژه پلان کړې ده. د ایران له اسلامي انقلاب وروسته کلونو تجربې ښودلې ده چې دښمنانو تل د دغه انقلاب د هدفونو او ایډل د تحقق د مخنیوي لپاره د ټیرور تاوتریخوالو د سیاسي او د اقتصادي دبونو د راوستلو په شمول مختلفې راودې پر مخ نیولې دي تر څو له دې لارې د ایراني ملت د پرمختګونو او هدف هنډ شي. د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب له لومړۍ ورځو او د نړیوال استګوار د معادلاتو له ګډېدا وروسته په ایران د دښمنانو او د هغوی د ګوډاګیانو لکه منافقینو او تکفیري ډلګیو له لورې حملې شوي دي. تر اوسه په دغو ترهګرو اقداماتو کې د اسلامي ایران څخه د پاسه 10,000 حکومتي چارواکي او مسؤلان او خلک شهیدان شوي دي. د امریکا او صهیونیست رژیم په شمول دښمنانو په دې وروستیو کلونو کې تل په ایران او سیمه کې له ترهګرو ملاتړ کړی دی. د داعش د ترهګرو ډلې په شمول د ترهګرو عناصرو په وزیر زده کړې وسلهوالې مرستې ارتباطي تجهیزاتو او خوړو ورلیږل او داسې نورې مرستې یوازې د واشنګټن او صهیونیست رژیم د مرستو یوه برخه بلل کیږي. د اسلامي ایران دښمنانو داسې فکر کاوه چې په دغه ډول ترهګرو اقداماتو سره د اسلامي انقلاب د ایډیلونو د تحقق په لاره کې خنډ رامنځته کولی شي، خو د ایران ملت د شهیدانو لارې ته دوام ورکوونکی دی او د شهیدانو وینه د اسلامي ایران د لوړتیا ضمانت ورکوونکی ده. څرګنده ده د دښمنانو وروستی جنیت هم چې له ترهګرۍ سره د مقابلې د مدعي هیوادونو په چوپتیا سره یوځای شوی دی، یو ځل بیا د هغو په لید او سرویتوب خوی نندرې ته وړاندې کړ او هماغه ډول چې د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله خامنهای ټینګار وکړ، د دغه غمیزناک جنیت عملان یا عمل به یقینا سزا شي. او ولسمشر ابراهیم رئیسی هم ویلي دي د ایران دښمنان د استحصال او د ملت په لیکو کې د درس په رامنځته کولو کې د ناکامیو پرمخت دا غش په تاوتریخوالي او ټیرور سره اخلي، خو دغه شرارت به له پرېکنده ځواب پرته پاتې نه شي او د ایران امنیتي ادارې به د دغه جنایت حکم ورکوونکو او پلانونکو ته پښیمانه کوونکي عبرت اخیستونکي ځواب ورکړي. تهران دی ایران اسلامی جمهوریت غگ.
د تاریخ پانا ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیکی هیلې ومنئ عزیزانو. اوس هم د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د جمعه مبارکه ورځ د 1401 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې شپږمه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د ربیع الثانی یا دوهمې خور له دوهمې او د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 28 نیټې سره برابر ده. یو سل اولس کاله مخکې د 1420 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې په دوهمه نیټه یو ایرانی عالم او مبارز آیت الله علی فومنی رشتی په شهادت ورسید. هغه د 1218 هجری قمری کال د ایران په یو شمالي خار رشت کې وزیږید او د اسلامي علومو مقدمات د خپل پلار او د دغه خار د نورو عالمانو په محضر کې زده کړه. آیت الله فومنی رشتی شل کلن و چې د خپل معلومات د زیاتولو لپاره کربلا او نجف اشرف ته ولاړ او هلته په فقه، فلسفه او منطق کې د ډیرو علومو په ترلاسه کولو کې د اجتهاد درجې ته ورسید او په 1212 هجری قمری کال رشت خار ته بیا ستون شو او په دغه خار کې د اسلامي علومو د زده کړو په دودولو کې بوخت شو او د مشروطیت د انقلاب په بهیر کې د الهي قوانینو د حاکمیت خوختون کې شو. خو د آیت الله فومنی رشتی مخالفینو د هغه لی توګې ونزغملې او هغه یې په شهادت ورساو. څلور اویا کاله وړاندې د 1948 میلادي کال د اکتوبر په 23 نیټه په داسې حال کې چې له عربانو سره د صهیونیست رژیم جنګ روان و، د دغه وحشي رژیم پوځیانو په نیوا کې فلسطین کې په الدوایمه کلي کې د اوسیدونکو عامه وژله وکړه. صهیونیستانو د دغه کلي په جماعت په عملې سره 15 اویا مسلمان فلسطینیان د لمانځه په حال کې شهیدان کړل. صهیونیستي عسکرو همداراز هغه 15 دیرش کورنۍ چې له کلي څخه په بهر کې یوه غار یا څمڅې ته پناه وړې وه قتل عام کړل. د قدس د نیواګر رژیم د پوځ عسکرو له دې وروسته چې د الدوایمه کلي ټول اوسیدونکي ووژل، دغه کلی له خاورو سره خاورې کړ. په 1948 کال کلی چې د ملګرو ملتو مسؤولانو په دغه مؤسسې کې د صهیونیست رژیم له استازي د الدوایمه کلي د پیښو په باب پوښتنه وکړه، نو هغه د ترسره شویو جنایتونو د پټولو په خاطر حتی د دغه کلي له وجوده انکار وکړ. نه څلویښت کاله مخکې د 1983 کال د اکتوبر په 23 نیټه د مصر یو توانمن لیکوال طه حسین وفات شو. هغه په 1989 میلادي کال کې د مصر په یوه کلي کې زیږیدلی و. هغه چې د خپلې کورنۍ اووم بچی و، په درې کلنۍ کې خپله بینایي له لاسه ورکړه، خو متعال خدای هغه ته ډیر زیات استعداد او هوش ورکړ چې همدغه هوش او زیرتیا د هر چا په خولې وه. هغه په لنډ وخت کې وتوانید قرآن کریم حفظ کړي. طه حسین په 14 کلنۍ کې د مصر الازهر په امتحانونو کې پاس شو او له خپل ورور سره د دینی علومو او د بهرنیو ژبو زده کولو ته مخه کړه. هغه په 1914 کال کې وتوانید د خپلې ډګړې ټیسس یا پایاننامه بشپړه کړي او ښې لمبړې پکې واخلي. هغه وخت د مصر ملي پوهنتون فیصله وکړه څو د استادانو یو پلاوی د ختیځ د تاریخي علومو د تدریس لپاره فرانسې ته ولېږدوي. لکه څنګه چې هغه په فرانسې ژبې هم ښه پوهېده، وتوانېده خپله نامه دغه لیست ته ورزیاته کړي. په پاریس کې د پاتې کېدو په پړاو کې هغه د زاړه روم او یونان د تاریخ په زده کولو سره وتوانېد یو یونانی ژبه هم زده کړي. طه حسین په 1950 میلادي کال کې د هغه د ادبي هلو ځلو په خاطر د مصر ملي جایزه هم وګټله. هغه په 1933 کال کې له نړۍ سترګې پټې کړې. طه حسین د ادبیاتو، سیاسي علومو او تاریخ په شمول په بیلابیلو زمینو کې ډیر زیات کتابونه لري. هغه همداراز د اندروماک، د جاسین اثر، د لوبون روزل شوی روح په شمول د فرانسې زیات مشهور کتابونه په عربي ژبه وژباړل او بیا خپره کړل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
دا قرآن فالوشي
د د خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د دې قران د پلوشو ل یو بل پروګرام سره ز فاطمی ل خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
تاسو درانه حضور ته حاضر شویو. عزیزانو ته په یاد وی په تیر پروګرام کې د الرحمن د مبارک سورې یو شپیتم آیت ته رسیدلی وو. په نننۍ برخه کې به د دغه سورې له دوه شپیتم تر اته اویایم آیتونو تلاوت، ژباړه او تفسیر تاسو ته وړاندې شي. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د الرحمن د مبارکې سورې له دوه شپیتم نه تر نه شپیتم آیتونو تلاوت هلته چې پاک رب فرمایي:
ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
ګران اوریدونکو د دغو آیتونو ترجمه داسې ده: او له دغو دواړو نه غیر یعنی لاندې دوه نور جنتونه دي، نو تاسو د خپل رب په نعمتونو کې د کوم یو تکذیب کوئ؟ تک تور دي یعنی له ډیر شینوالي او خړوبوالي نه، نو تاسو د خپل رب په نعمتونو کې د کوم یو تکذیب کوئ؟ په دغو دواړو کې دوه ځوخیدونکي چینی دي، تاسو د خپل رب په نعمتونو کې د کوم یو تکذیب کوئ؟ په دغو دواړو کې میوې او کجورې او انار دي، نو تاسو د خپل رب په نعمتونو کې د کوم یو تکذیب کوئ؟
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په تیره برخه کې په قیامت کې د پاکو او پرهیزګارو کسانو لپاره د خدای تعالی د انعام او جزا خبره وشوه. دا آیتونه هم یو بل جنت ته اشاره کوي چې د خدای د ولیانو تر جنته په ټیټه درجه کې دی، او نیک مؤمنان به که هغه پیریان وي او که انسانان په هغه کې داخلیږي. د آیتونو د جنت باغونو په ستاینه کې څو ځانګړنو ته اشاره کوي. دغه باغونه به ډیر تازه، شیرازه او له میوو ډک وي. په دغو باغونو کې به لمځکو او غرونو د چینو او آبشارونو په شکل کې پریمانه اوبه راوځي او په ونو کې به روانیږي. بلدا چې د دغه باغونو له میوو ډک باغونه به جنتیانو ته پریمانه میوې ورکوي. البته په دغو میوو کې خورما او انارو ته د خپلو خاصو ځانګړنو په وجه په ځانګړي توګه اشاره شوې ده. په دې دنیا کې هم دغه دوو میوې ډیر درملیز او خوړنیز خصوصیات لري او د جنت د څلور موسمی والی بیانون کی دی، ځکه چې خورما یا کجورې په ګرمو سیمو کې کیږي او انار بیا په معتدلو سیمو کې. کله چې په دنیا کې دا میوې دومره ځانګړنې لري، نو په آخرت کې به یې ځانګړنې څومره زیاتې وي.
ګرانو مینوالو، له دغو آیتونو څخه زده کوو چې لومبه جنتی ونه به همیشه شنې، تاندې او پرسمره او د میوونه ډکې وي. دویم، له طبیعي منظرو لکه شنو ځنګلونو او آبشارونو او خړوبو چینو او د رنګارنګ میوو له ونو استفاده د جنت د نعمتونو یوازې یوه برخه ده. او دریم، کفر او په دنیا کې د الهي نعمتونو دروغ بلل انسان په آخرت کې د خدای تعالی له نعمتونو څخه بے برخی کوي.
اوریدونکو اوسم د الرحمن د مبارکې سورې د اویایم آیت نه تر اته اویایم آیتونو تلاوت ته ستاسو پام راغواړو. هلته چې متعال خدای فرمایي:
فیهن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
جبارا فدغو يعني جنتونك دير غورا نيك سيرتا دير خكولي هوريدي نو تاسو د خپل رب په نعمتونو کې د کوم یو تکذیب کوئ؟ په خیمو کې محفوظ ساتل شوی هوري بوي. نو تاسو د خپل رب په نعمتونو کې د کوم یو تکذیب کوئ چې لدغو یعنی جنتی خاوندانو نه په مخ کې دوی ته نه انسان لاس ور وړوي او نه پیری؟ نو تاسو د خپل رب په نعمتونو کې د کوم یو تکذیب کوئ؟ په داسې حال کې چې تکیه کون کی با وی پا شین رنگ بالختونو او پا دیرو نفیسو خکلو فرشونو بانده. نو تاسو د خپل رب پا نعمتونو که دا کم یو تکذیب کوه؟ دیر برکتی ده ستا دا رب نم چه دا جلال او دا اکرام یعنی عزت ورکولو والا ده.
عزیزانو د آیتونه چې د الرحمن سورې ورستی آیتونه دي د تیرو آیتونو په دوام کې په جنت کې د متعال خدای ځینې نور نعمتونه بیانوي. په دنیا کې د خدای یو نعمت د میرمنې یا میړه نعمت دی چې خدای تعالی میرمنه د انسان د روح او ذهن د آرامښت او له حلالې او صحي لارې د جنسي تسکین وسیله ګرځولې ده. خو په دنیا کې ډیر خلک دغه غریزه له حرامې لارې سړوي او په بې لارۍ او ګناه اخته کیږي. ځینې بیا د تفرید لاره خپلوي او په خپل اند واده ته په بده سترګه ګوري. هغوی د واده په پریښودلو سره په یو بل ډول له انحراف او بېلارۍ سره مخامخ دي. دا آیتونه د جنتیانو یوه بدله له پاکو نیک سیرته او شایسته میرمنو برخمنتیا ګڼي چې په مجللو پراخو او سمبالو ځایونو کې به وي. د جنتیانو له خپلو جنس میرمنې او یا د انسان او پیریانو په کالبوت کې د پرشتو له جنسه چې په خپلو زړه راښکونکو ویناو او کړو وړو سره به د جنتیانو مونسې او همدمې وي. د دغه شایسته او ښکلو ښځو یوه ځانګړنه دا ده چې هیڅکله ورته له دې مخکې چا لاس نه دی ور وړی. هغوی یوازې د خپلو میړونو دي. د پردیو له سترګو پټې او له لاسو یې لیرې دی. د الرحمن سورې لومړۍ برخې دنیاوي نعمتونه او دوهمې اخروي نعمتونه بیان کړل. د دغه سورې آیتونه بیا بیا له انسانانو او پیریانو دا پوښتنه کوي چې تاسو به د کوم نعمت انکار کوئ او ولې له دغه نعمتونو په عملي شکر استنی سره په خپل فریضه عمل نکوي. بلا شک دغه ټول نعمتونه د هغه خدای له لورې نازل شوي چې د رحمت او برکت سرچینه دی. هغه خدای چې د جلال او عظمت له درلودلو سره سره په خپلو بندګانو کې د کرم او رحمت څښتن هم دی.
د تهران راډیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، له دغو مبارکو آیتونو څخه زده کوو چې لومبه په قیامت کې به د انسان طبیعي غریزې او احساسات په دنیا کې د هغه د غریزو په شان وي، خو په جنت کې به د هغه احساساتي او غریزي اړتیاوې په ډیره لوړه او ښه طریقه پوره کیږي. دویم، جنتی میرمنې هم نیک سیرت دي، هم ښایسته او ښکلې، هم باطنی عفت او حیا لري، او هم ظاهری پرده چې هغوی د نورو له نظره خوندي ساتي. او دریم، د نړۍ پروردگار په عین حال کې چې د جلال برم او پرتم خاوند دی، د رحمت کرم او سخاوت بلګه هم دی.
ګلونو اوریدونکو، د الرحمن سورې په ختمېدو سره تاسو په لوی خدای سپارو، او د دغه سورې په ختمېدو د خدای تعالی له دوی لوی درګاه څخه عاجزانه غوښتنه کوو چې موږ ته توفیق را په برخه کړي چې د خدای تعالی د نعمتونو شکر په ځای کړو. په همدې دعا سره ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
روغ رمټ او خوشاله اوسئ.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، د خبرونې په دې شیبو کې هم سیما سره د خپل ګران ملګري
عبدالماجد دورانی
سره ستاسو خدمت حاضر شوی چې د ایران د فاتح یو سلو لس نومې بلاستیک توغندي په هکله درته یو ځانګړی مطلب وړاندې کړی. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
گرانو مینوالو، د ایران د جامد سوانگو یعنی د سولیډ فیول د راکټونو جوړولو پراختیا د تپلی جنگ پړاو ته ورګرځي. د جنگ په وخت کې د پراختیا په حال کې یو ډیر مهم راکټ د ایران د سپاه وزارت چې اوس ورته دفاع وزارت ویل کیږي جوړ کړی راکټ و. شهید مهندس اسلامی د دغه پروژې مسؤل و چې په 100 کیلومتر واټن سره د یو راکټ او د ایران 100 او د عقاب په نسبت د یوې درنې خولې د جوړولو سبب شو. دغه راکټ د ایران پر ضد د تپلی جنگ په وروستۍ میاشتو کې وازمایل شو چې د دښمن په جبهې باندې ډېرې اغیزې درلودلې، خو دغه راکټ ډېر مهم اغیزې چې وروسته زلزال ونومول شو څه د پاسه 10 کاله وروسته راښکاره شوې. د ایران پر ضد د عراق د تپلی جنگ له ختمېدا وروسته د نازعات او د زلزال راکټونو پراختیا دوام وکړ، او د واټن د سونګو د ډول ډول والی له نظره او د ځینو نورو موردونو په وجه یې متنوع کورنۍ جوړه کړه چې او د ایران پوز او د سپاه پاسداران ځواک بیلابیلو یونټونو هغه په کار واچول.
د فاتح یو سلس په نامې سره د ایران د تر ټولو مشهور لنډ واټن تکتیکي توغندی د زلزل توغندی په باب د پراخو اصلاحاتو په ترسره کې دا سره جوړ شو. د ایران د زلزل توغندی باډه او د موټر جوړښت او د تندر 9 شپېته په نامې سره د یو بل توغندی ګایډډ سیستم د لارې تر پای پورې د هدایت وړتیا په لرلو سره په 250 کیلومتره واټن سره د یو توغندي د جوړېدا سبب شو. دا چارې د فاتح یو سلو لس په نامې سره توغندي عملیاتي ارزښت د زلزل توغندي په نسبت 2 برابره زیات کړ. د ایران د مطرحو صنعتي پوهنتونونو او د دفاع وزارت
د صنعت او د پوهن او د جنو نور صنعتي او د چیرانیزو برخو په وسیله څه د پاسه 5 میلیون ساته تحقیق پلانونه شبي سازي او د جوړولو کار تر سره شو.
رانو دوستانو، ایران په 1401 هجری لمریز کال کې د یو نوی توغندي په آزمویلو سره عملاً د جامد وسوانګو د لرونکو هیوادونو په لیکه کې راغی. فاتح یو سلس د هغه توغندي نوم وو چې د ایران د وسلوالو ځواکونو او د دفاع وزارت د هوا فضا صنایعو لخوا جوړ شو او اسلامي ایران یې د توغندیو د تولید نوی ډګر ته ورسوه. د توغندیو زیاتره کار پیجان دی د ایران د دغه ډول ډول توغندیو په حق لا چې په ګڼ شمیر کې جوړ شول حیران شول. په بالستیک توغندیو کې د جامد وسوانګو یعنی سالیډ فیول کارول څو مهم خاصیتونه لري. یو بالستیک توغندی یا بل هر ډول توغندی د دې لپاره چې الوت وکړی شي د سوانګو سوځولو ته ضرورت لري چې د سوانګو په سوځیدا او د توغندی یعنی د موټر لاندې برخې څخه د سوانګو لکبله د ګاز په خارجیدا سره موټر مخته حرکت وکړي. په دې ډول چې کوم توغندی سپک وي نو ډیر سرعت او ګړندېوالی به ولري، خو د زیات وزن لرونکو توغندیو په حق لچې اکثره لرواټه نه دي. د زیات ګړندېوالی د ورکولو لپاره له ډیرو نوو او ماډرن موټرونو استفاده کیږي. پر دې سربیره د زړو مایع سوانګو پر ځای له جامد سوانګو یعنی سالیډ فیول څخه استفاده د سوانګو د سوځیدا وخت زیاتوي او د سوانګو د سوځیدا د وخت په زیاتېدا سره حتی په ثابتو واټنونو کې د توغندي واټن او د توغندي سرعت او ګړندېوالی ډیر زیاتیږي. حاضر د ما معمولا په توغندیو او پوزی صنایعو کې اکثرا د دغو توغندیو په حرکت کې دراوستلو لپاره له جامد وسوانګو استفاده کیږي، خو فضایی بیړۍ وړونکو او د سپوږمکۍ د لیږدونکو توغندیو په هکله ډیر له مایع وسوانګو څخه کار اخیستل کیږي.
د ایران فاتح 110 نومي توغندی د زلزال دوه پنامې سره د توغندی پر اساس جوړ شوی او په حقیقت کې د زلزال دوه هدایت شوی یا ګایډډ او د کنټرول سیستم لرونکي دی. د فاتح 110 نومي توغندی له زلزال راکټونو سره ډیر ورته والی لري، خو په هدا باندې د لګیدا د دقت په زمینه کې د فاتح 110 پنامې سره توغندی له زلزال توغندیو زیات دقیق دی. د ایران د فاتح 110 په نامه سره توغندی د نخې منځ وشتون کې توغندی دی او له 10 مترو څخه زیات د غلطۍ کولو احتمال نه لري چې دا د دغه توغندی یو تر ټولو مهمه ځانګړتیا ګڼل کیږي. د فاتح یو سل لس ډوله توغندی 8,850 ملي میټر اوږدوالی، 6,610 ملي میټر قطر یا ډایمیټر او 3,325 کیلوګرامه وزن او 4,500 کیلوګرامه خولې لري. دغه توغندی د ایران په هغو ګایډډ توغندیو کې شامل دی چې له زلزال توغندیو څخه د فاتح 110 په نامې سره د توغندیو د توپیر د لرلو یو مهمه ځانګړنه ده. د ایران فاتح 110 ډوله توغندی د آی این ایس له هدایت شوی سیستم څخه ګټه پورته کړې ده او له جانبي ټکنالوژي څخه هم د توغندی په هدایتولو کې ورڅخه استفاده کوي. د ایران فاتح یو سل لس ډوله توغندی یو مرحله لرونکي موټر لري او له ځمکې څخه ځمکې ته وشتل کیږي او د دې جوګه ده چې په دقیق ډول د نظر وړ هدفونه، رډارونه، د مهماتو مرکزونه، توغندی سایټونه، د قومندانۍ مرکزونه، د دښمن د غونډېدو مرکزونه په نښه کړي او په ثابتو سمندري او ځمکنیو هدفونو او مرکزونو بریدونه وکړي او په شیش کې رای ولی او تباهی کړي. د ایران د فاتح 110 ډوله توغندۍ د توغندۍ په اخر کې څلور مثلث شکله ثابت وزرونه لري او په سر کې هم څلور متحرک وزرونه شته دي چې د توغندۍ د هدایتولو او د اړخ د بدلولو مسولیت په غاړه لري. د ایران د فاتح 110 ډوله توغندۍ ځانګړتیا دا ده چې په دغه توغندۍ کې د ځایي ټیکنالوژي په کارول سره د توغول کې دا په وخت د توغندۍ پیژندل غیر ممکن کیږي او توغندۍ په اسانۍ سره په هدف باندې تر لګیدا پورې د هغه د کارونکو لخوا د کنټرول وړوي.
ګرانو ریدونکو، د 1318 هجری لمریز کال په ړومبنیو کې د ایران د فاتح 110 ډوله توغندیو نوې نسل نندارې ته وړاندې شو. د دغه توغندۍ د ړومبي نسل واټن کابو 200 کیلومتره اعلان شوی وو، خو څو کاله وروسته د دغه توغندۍ دویم نسل و ازمایل شو. داسې نسل چې د واټن لوړوالی او د کنټرول د سیستمونو سیستماتیک کول او د هغه لیږدول د نوي نسل په نسبت له بدلون سره مخامخ شول. د ایران د فاتح 110 ډوله توغندۍ دریم نسل د 1318 هجری لمریز کال په وروستیو کې نندارې ته وړاندې شو او د دویم نسل په نسبت یې کابو 50 کیلومتره زیات واټن درلود. په 1291 هجری لمریز کال کې د ایران د فاتح 110 ډوله امبالیسټیک توغندۍ نوې نسل په مرکبو جامدو سونګو سره نندارې ته وړاندې شو چې د تیرو ډولونو په نسبت زیات واټن لري. د دغه توغندۍ د واټن لوړوالی څه د پاسه 200 کیلومتره دی او په هر ډول آب و هوا او شرایطو کې د نخې د منځ ویشتلو د فاتح 110 توغندۍ د څلورم نسل دوه مهمې مؤلفې دي. د ایران د دفاع وزارت د هوا فضا صنایعو د فاتح 110 ډوله توغندیو د څلورم نسل په ګڼ شمیر کې د جوړولو اقدام کړی دی. داسې توغندۍ چې د نخې د منځ په ویشتلو او لوړ سرعت لرلو سره د هر هدف د تباه کولو وړتیا لري. د توغولو د سایټ د ملاتړ کوونکو سیستمونو د کمیدا په وسیله سره لوړ عملیاتي سرعت، د توغندۍ د عمر زیاتول، په موقع باندې د ویشتلو لپاره په لانچنګ پیډ باندې د توغندۍ د کې خودلو د وخت زیاتول، له توغول کېدا څخه مخکې د ازموینې د وخت کمول، د توغندۍ د توغولو د ځای د پریښودل او د لنډ وخت کتنو ته نه ضرورت، د ایران د فاتح 110 ډوله توغندیو د څلورم نسل نورې وړتیاوې دي. د ایران د فاتح 110 ډوله توغندیو په لوړوالي سره دغه توغندۍ د دې جوګه دی چې د دښمن په ځمکنیو او سمندري هدفونو، د دښمن د راغونډېدا په ځایونو، د قومندانۍ په مرکزونو، توغندوی سایټونو، د مهماتو په مرکزونو، ریډارونو او نورو په نظر وړ هدفونو حمله وکړي. همدا اوس د ایران د فاتح 110 ډوله توغندۍ په ثابت لانچنګ پیډ او په متحرک ډول، یعنی په ګاډي باندې د لګیدلو سره د توغولو وړتیا لري.
د فاتح 314 ډوله توغندۍ د فاتح توغندیو د کورنۍ نوې ماډل دی چې په 1295 هجری لمریز کال کې او د ایران د دفاعي صنعت د ورځې، یعنی د غبرګولې د میاشتې په 1.5 نیټه نندارې ته وړاندې شو. د ایران فاتح 314 ډوله توغندۍ د فاتح د توغندیو په کورنۍ کې لا ټولو زیات واټن لري او د دې جوګه دی چې په څه د پاسه 440 کیلومتره کې خپل ټارګټ په شیش کې راولي. د هغه وزن 3245 کیلوګرامه، اوږدوالی 8256 ملي میټره او قطر یې 612 ملي میټره او د جنگي خولې وزن یې 380 کیلوګرامه دی. دغه توغندۍ د تیرو څلورو ډولونو په اپوټا چې له جامدو سونګو، یعنی سالیډ فیول څخه استفاده پکې کیږي، له مراکبو جامدو سونګو کار اخلي. د سونګو د دغه ډول د عمل روده په دې ډول ده چې د توغندۍ په آخري برخه کې چې د سونګو د ساتلو ځای دی، د معمولي جامدو سونګو په اپوټا په ترکیب شوی اکسایډ شوی ماده سره سوانګ او په نهایت کې لسوانګو او اکسایډ شوی ماده څخه د کوچنیو شیشو په بڼه د سوانګو د سوځولو کار پیلوي او د سوانګو په سوځیدا سره توغندې حرکت کوي. لا دغه ډول سوانګو څخه د استفادې تر ټولو مهمه ګټه د توغندې د توغولو په وخت کې د ډېرې پایدارې رامنځته کول دي، ځکه چې د جامدو سوانګو د توغندیو په حق له معمولا په بیلابیلو دلیلونو سره د توغندې د شړلو په وخت کې زیاتې ناپایدارې د توغندې د سوانګو په سوځیدا کې رامنځته کیږي. د ایران دفاع وزارت د مرکبو جامدو سوانګو د توغندیو د موټر په باډې کې له خاصې ټیکنالوژۍ څخه د استفادې په حق له کوم خبر نه دی خپور کړی، خو د ایران اسلامي جمهوریت په پوځي او صنعتي اړخونو کې د الیاف کاربن په لسو تولیدونکو هیوادونو کې شامل دی. یوه تر ټولو مهمه برخه چې له دغو الیافو څخه استفاده پکې کولی شو د توغندیو د مراکبو جامدو سوانګو په موټر کې د سپکې باډې پلانول دي، چې احتمالاً په دغه توغندی کې هم له دغې ټیکنالوژۍ څخه استفاده شوې ده. د نښې د مینځ ویشتونکي توغندي ته د ایران په رسیدا سره چې بلستیک توغندی یې کوي او جوګه دی چې په څه د پاسه 440 کیلومترو کې په لوړ دقت سره ټارګټ وولي. ایران د توغندیو د جوړولو په برخه کې خپل قدرت په خورا توګه زیات کړی دی.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې نننی پروګرام وخت هم پای ته رسیږي. په دې هیله چې ستاسو د پام او خوښې وړ ګرځېدلې وي، نو اجازه درنه غواړو.
سر لوړی اوسئ.